دا سړي رډو د ماشامنې خبري مجلې وخت شو په دې نیم ساعت خبرونه کې زحمت چې بر ساسو قربایم ټکنیکی چاري قادر جلالوف مختوري السلام علیکم د پاکستان صدر اعظم په کابل کې ژمنه وکړه چې له طالبانو سره به د افغان حکومت د سولې په برخه کې همکاري وکړي دا به هم واوري چې اسلام آباد ته بیا د افغانستان یو هیئت للی تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د یو پلان په بشپړولو موافقه وکړه په شمال کې د ملي اردو مسؤلانو په سرپل کې د رشپد د طالبانو په یو بریټ کې دوه سرتیري وشل شوي او درې نور ژوبل دي د غزي او اسرائیل ترمنځ پوله کې نن یو ځل بیا زرګونو فلسطینیانو مظاهره وکړه او د دوړو خو ترمنځ تازه شخړې پورته شوې د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د یو پلان په بشپړولو موافقه وکړه محمد اشرف غنی په ارګ کې له شاهد خاقان عباسی سره چې نن کابل ته ورسېد ولیدل د جمهوری ریاست د وندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رډیو ته وویل چې ولسمشر غنی او خاقان عباسی د مختلفو مسئلو په اړه خبرې وکړي د وی د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان پړه چې د یو سند نوم دی بحث وشو پریکړه شو چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران به پر دې سند کار کوي او هغه به بشپړ کړي د خاغلی مرتضوی په وینا د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د حکومت د سولې له پیشنهاد هرکلی او ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د همکارۍ لپاره د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ ارګوای ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم سره په عزت سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او د زندانیانو د تبادلې په اړه هم خبرې وکړې د لوګر چارواکي هیله مند دي چې د دې ولایت په څرخ ولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي ښوونځي به راتلونکې اونۍ پرانستل شي د لوګر د والی ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په څرخ کې وروسته تر هغې دېرش ښوونځي وتړل چې د دې ډلې یو قومندان او یو شمېر وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وشل شول ښاغلی صالح وویل
دا چې دا خوځې په خلاصولو کې مرسته وکړي کورن په تلپسي خلک په سوال ته ورغلي او طالبان هغه وسره وعده کړی چې ان شاء الله راتلونکي اونۍ به دا مکتوبونه خلاص شي
د لوګر د والی ویان وای د خوځې او د تړل کېدو له عمله د سرخ ولسوالۍ 2000 زده کوونکي له خپل درسونو پاتې شوي دي په شمال کې د ملي اردو مسؤلانو په سرپل کې تیر شپه د طالبانو په یو بریټ کې د ملي اردو دوه عسكر وشل شوي او درې نور ژوبل دي د 209 قل اردو مطبوعاتي مسؤل حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبل د سرپل په بلغلی کلی کې د ملي اردو پر یوې پوسټې په بریټ کې اوخته ده هغه ویل د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوخته بل لور ته د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی رسنیو ته ویلي چې په دې بریټ کې ګڼ شمېر سرتیري وشل شوي او پوسټه هم طالبانو نیولې ده د غزه او اسرائیل ترمنس پوله کې نن یو ځل بیا زرګونو فلسطینیانو مظاهره وکړه او د دوړو خو ترمنس تازه شخړې ونښتې یو ونې وړاندې په ورته شخړو کې شپاړس فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې وشل شول په نننۍ مظاهره کې فلسطینیانو پر اسرائیلي سرتیرو د ډبرو ګزارونه وکړل او ټایرونو ته اور واچو اسرائیل خبرداري ورکړې چې معترضو کسانو ته به اجازه ورنکړي چې له امنیتي موانع تیر شي اسرائیلی سرتیرو په مزیره کونکو ډزې وکړې او د ربړي مرمیو او اوخکی بهون کې ګاز پکارولې د هغوی د خورولو هڅه وکړه په غزه کې روغتي مسؤلانو ویل چې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې یو شمېر فلسطینیان ټپیان دي مظاهره چان وړي چې اسرائیل هغه فلسطینی کډوالو ته باید خپل سیمو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي چې اسرائیلي سیمه په 1948 کال کې لاندې کړې دي په برتانه کې روغتي چارواکو نن ویل په خوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال اوس لنازک حالت وتلی دی او په تیزی سره مخ په خ کېدو دی په خوانی دو اړخیز جاسوس سرګی سکریپال او لوري یولیا د 13 مارچ مېش په څلورمه نیټه د برتانی په سالزبوري ښار کې د ډول اعصاب فلجونکو کیمیاوي موادو له عمله په بهوشه او نازک روغتي وضعیت کې موندل شوی و برتانی د روسي حکومت تورن کړ چې د هغو موادو په واسطه د سکریپال د وشلو هڅه کړې ده چې د سړې جګړې پر مهال په روسیه کې تولیدېدل روسیا په دې پیخه کې لاس لرل ردوي او د پیخې د لندن او نور لویدیځو هیوادونو او مسکو ترمنځ اړیکې بحراني حالت ته رسولې دي او د جنوبی کوریا یو محکمې پخوانی ولسمشره د فساد او لواک څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په 40 کلونو بند محکومه کړه. د مرکزی او مرکزی محکمې نن پارک ګیون هی د بډې خستلو لواک نه د ناوړه استفادې او دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې مجرم او پیژندله. محکمې د غراس شپږ شپېته کلنه ګیون هی 14.8 میلیونه ډالره نقدي جریمه کړې ده. خو د جنوبی کوریا پخوانی ولسمشر چې په سیول کې زندانی ده پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې دا د سیاسي غچ قرباني ده. پارک ګیون هی د جنوبی کوریا لومړنۍ ښځینه ولسمشره وه او د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس پارک چنګ هی لور ده چې له 1980 نه تر 1990 کال پورې په اوسپني سوک سره د جنوبی کوریا واک چلو. نوموړی بیا په همدې کال ترور شو.
دا ساجی رادیو ما شمنی خبری مجله اوري. د ارګ په وینا د پاکستان سر اعظم له طالبانو سره د افغانستان د ولسمشر د سولې د طرحې ملاتړ وکړ.
جانب پاکستان از هر پیشنهادی حکومت افغانستان در رابطه با صلح استقبال کرد و گفت ما آماده همکاری هستیم.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز متقاعد جنرال شیر محمد کریمی دو اړخیز خبری ګټورې ګڼي.
هر څومره چې مونږ خبرې زیات کړو د پاکستان سره دا به ګټورې وي. خدا چې پاکستان له پخوانه تر نن پورې صداقت نه دی ښودلی خلک مشکوک دي.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم د اسلام آباد د نه صداقت مثال راوړي.
جنرال پاشا یو وخت کې ولسمشر کرزی ته ویلي چې زه به په دوو اونیو کې د طالبانو مشرتابه د مذاکراتو میز ته راولم. دوه اونۍ څخه اوس کابو وکاله کېږي.
په روانه خپرونه کې به مو د دغو څرګندونو تر تفصیل سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د سوداګرۍ پر سر له ستونزو خبر کړو. د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ترمنځ په کتنه کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران د عمل پلان د سند د وروستي کېدو په اړه کار پیل کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې شاهد خاقان عباسی له ولسمشر اشرف غنی سره نن په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندې شوې طرحې هم ملاتړ وکړ. محمد حدیث پردیس په دې اړه کابل راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د افغانستان او پاکستان د عمل د ګډ پلان د سند په متن کې د سولې د ټینګښت او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دوړو هیوادونو ژمنې شامل دي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي رډیو ته ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او شاهد خاقان عباسی ترمنځ کتنه کې هوکړه وشوه چې دغه سند ورسته شي. د نوموړي په خبره د پاکستان صدر اعظم همدارس له خاغلی غنی سره په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او د هر راس همکارۍ ژمنه وکړه.
افغانستان
پاکستان د افغانستان او پاکستان د عمل پر ګډ پلان بحث وشوه او هوکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران په دې سند کار شروع کړي او وروسته یې کړي. ولسمشر په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به په سیمه کې د سولې لامل شي. پاکستاني لوري د افغان حکومت د سولې له طرحې هرکلی وکړ او ویل چې موږ د مرستې لپاره چمتو یو. د نوموړي په خبره د سرحدي سرغړونې او په ځانګړې توګه راکټي بریدونو د سیمه ییز همکارۍ او اتصال له منځنۍ اسیا پاکستان ته د بریښنا لیک او د دوړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې لپاره د اسنادو پر چمتو کولو هم بحث وشو. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی هم دراز ویل چې ولسمشر غنی او شاهد خاقان عباسی له کویټې څخه تر کندهار او هرات پورې د ریل پټلۍ، د پېښور جلال آباد د سړک او ریل پټلۍ او همداراز د پېښور کابل د سړک په اړه خبرې کړې دي. شاهد خاقان عباسی د ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي بلنه کابل ته راغلی. خاغلی عباسی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې په جلا توګه د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلی او پاکستان ته د تګ بلنه ورکړي. د اجرایه ریاست د ویان مرسل جاوید فیصل وایي شاهد خاقان عباسی په دغه کتنه کې ویلي چې پاکستان چمتواله لري چې د افغان سولې لپاره زمينه برابره کړي. د خاغلی فیصل په خبره په دغه ناسته کې اجرایه رئیس د دوړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پر رامنځته کېدو ټینګار کړی. د خاغلی عبدالله په باور د دوړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا هغه حال رامنځته کیدی شي چې په افغانستان کې د جګړې شدت کم شي. د سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې له څو کلونو را په دې خوا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا لوی لامل د افغان حکومت هغه ادعا ده چې ګواکې پاکستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدراعظم سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بولي. د پوځي چارو افغان کارپوه د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پر صداقت د بی باوري باوجود هیله شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي.
هر څومره چې مونږ خبرې زیات کړو د پاکستان سره دا به ګټوري وي. خدا چې پاکستان له پخوانه تر نن پورې په ټولو مسایلو کې صداقت نه دی خدلې، خلک مشکوک دي، خلک د شک په سترګو ته ګوري. چې دوی صداقت وخی اول به دغه اندختونه دا په صورت قطعه دا به ودرېږي. د دې د صداقت خدلې ونه خبر دا وی چې اندختونه به قطع شي.
د نوموړي په خبره دا چې په تیر کې پاکستان له افغانستان سره رښتینې نو نو لای هم پرشمنو شکونه شته. د خغلی کریمی په باور د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان اغیز مهم دی او له رول څخه انکار نشي کېدی.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ژمنه وکړه چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې په برخه کې مرسته وکړي. دا لومړی ځل نه دی، دوهم هم نه دی، دریم هم نه دی چې اسلام آباد ورته ژمنه کوي. له کابل به د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم څخه واورو چې د سولې په برخه کې د صدر اعظم عباسی نوې ژمنه ترتیب لیده افغان لوري ته د منلو او باور وړ ده.
دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول شمنی کېږي، او زه فکر کوم چې افغانان او د افغانستان حکومت نور د دغه ډول ژمنو نه ستړي دي. زه غواړم چې اورېدونکو ته په یاد وربلم چې جنرال پاشا یو وخت کې ولسمشر کرزي ته ویلي و چې زه به په دوو اونیو کې د طالبانو مشرتابه د مذاکراتو میز ته راولم، او بیا هغه دوه اونۍ څخه اوس کابو وکاله کېږي چې هغه دوه اونۍ لا نه دي پوره شوي. نو دا لومړی ځل نه دی چې دوی ژمنه کوي. مهمه دا ده چې موږ او تاسو او په ځانګړي ډول د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت سره په یو شمېر عملي اقداماتو باندې هوکړه وکړي. د ژمنو نه هاخوا ته بیا دغه اقداماتو ته باید ضرب الاجلونه وټاکي او د هغې په رڼا کې پرمختګونه وڅارل شي. د یاد مه وباسئ چې د پاکستان حکومت پر روانو څو میاشتو کې بیا د انتخاباتو لوري ته ځي او په پاکستان کې به ملکی حکومت بدلیږي. بنا اند خاقان عباسی دا ژمنه تر کومه حده پورې عملي کیږي دا د پښتنې وړ بحث دی.
بله، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د شاهد خاقان عباسی د کابل تر سفر مخکې رسنیو ته دا خبره کړې و چې شاهد خاقان عباسی به د پاکستان له پوځ او ملکی چارواکو سره تر سلام مشورې وروسته کابل ته ځي. که چیرته دغه سلام مشوره شوې وي او شاهد خاقان عباسی کابل ته راغلی وي، فکر نه کوي که په پاکستان کې حکومت بدل هم شي کېدای شي چې اسلام آباد پر خپلو ژمنو عمل وکړي؟
خبر هم دلته ده. زه بیا هم دا وایم دا به ومنو چې کېدای شي چې د سلام مشورې کړي او نظامیانو دته کوم مینډیټ ورکړی، واک ورکړی، د هغې په رڼا کې به دی موافقه کوي. لیکن بحث بیا هم دلته دا دی چې دا لومړی ځل نه دی چې ژمنه کېږي، او په تیر کې د دېنه لا پسې پیاوړې ژمنې شوي دي، لیکن پایله موږ تاسو ته معلومه ده چې هېڅکله لاسته راغلي. نو ډېر ټینګار به زما په دې نقطه باندې وي چې تر کومه حده پورې دغه ژمنې په عملي میدان کې بیا پلي کېږي، او دا د شک او د بحث وړ موضوع ده.
ځینې کسان دغسې شک لري، البته د سیاسي چارو ځینې کتونکي مثلا وړم ورځ یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د دې له خاطره کابل ته تګ راتګ کوي، حیاتونه یې ډېر جیرازي، د دې له خاطره چې د امریکا له فشارونو ځان یو څه وباسي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه دې نظر سره موافق یم چې پاکستان هڅه انداده چې څنګه نړۍ ته او نړیوالې ټولنې ته دا ثابت کړي چې دوی تر کومه حده پورې حاضر دي چې د افغانستان په کشاله کې مرسته کوي، او افغانستان سره د خبرو اترو له لارې غواړي د ډیپلوماسۍ پر مټ باندې ستونزې حل کړي، او د دې لارې نه په ځان باندې فشارونه کم کړي. همداراز دوی تل په دغه حالت کې چې کله فشار سره مخامخ شوي دي، افغانان یې په پروسو کې ښکېل کړي دي او په پروسو کې وخت ضایع کړی او د نړۍ پام یې له ځان څخه اړولی دی. نو دا یو له هغه اساسي تاکتیکونه دي چې په کار شي. لیکن په عین حال کې دا هم باید هېر نه کړو چې افغانستان هم ډېر کم انتخابونه یا چوایس لري، هغه په څه معنی چې موږ په افغانان په هر حال کې مجبور دي چې د پاکستانیانو سره مذاکرات او مباحثې ته کینی، ولې چې د افغانستان که نظامی وړتیا تاسې وګورئ او که سیاسي مسایلو باندې موږ نظر وغورځو، دومره پیاوړی هیواد نه یو چې یوازې لکه د هند او د پاکستان د اړیکې ته په کتو همیشه اړیکې قطع کړو او زور باندې یا په نړیواله لابي باندې ځان وساتو. مجبور یو چې په هر صورت کې د مذاکراتو ته کینو، خبرې اترې سره وکړو، خو مهمه به دا وي چې موږ دوی سره ضرب الاجلونه وټاکو او بیا نړیوالې ټولنې ته دغه ضرب الاجلونه د هغوی سره په همغږۍ باندې تطبیقولو هڅه وکړو، تر څو پاکستان ونه توانېږي چې د دغه تګ راتګ پر مټ باندې نړیوال وغولولی شي.
له مشتاق رحیم څخه په مننې. تاسو کولی شئ چې په افغانستان کې د سولې په اړه ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوئ. دا اس ام اسونه به د خپرونې په وروستیو کې ولولو، خو شیبه وروسته اسلام آباد ته ځو او هلته د افغانستان یو پوځي پلاوی تللی. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو په فیسبوک کې لیونه به بدلونه خبرو، خو اوس د اسلام آباد په لور د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی، تر څو له پاکستانه د افغانستان پر خاوره د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د توغندیو د برید مخه ونیول شي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان په وړاندې د ملي اردو له بالمثل اقدام څخه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان سرغړونې او پر افغان خاوره حملې درېدلې دي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونه د کونړ او نورستان په سرحدي سیمو کې په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي او که د پاکستان حملې تکرار شي افغان ځواکونه به په ټول قوت ځواب ورکړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د اپراسیون د رئیس په مشرۍ د دفاع وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی څو د پاکستاني حملو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي.
با اجرای واکنش فهم تخطیات
د وی د خبرګون په تر سره کولو سره سرغړونی بندې شوې دي او همدارز یو پلاوی پاکستان ته تللی. د پلاوی د خبرو لمړیتوب به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سرغړونو مسله وي. دا مهال موږ په لومړۍ درجه هزاراتو کې وو. که بیا هم د پاکستان له لوري هغه ډول سرغړونی چې مخکې تر سره کړی وي تکرار شي، موږ به په ټول قوت په مقابل کې خبرګون وښیو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د مخکنیو سرغړونو په دوام د چار شمی پورس جیټ الوتکو د کونړ د دانګام ولسوالۍ پرې بي سي می څلور بمونه غورځولي. یاد وزارت دی ویلامي په خبرولو سره دغه حمله غندلې او هغه د افغانستان پر هوایی حریم تیرې او ځمکني بشپړتیا ښکارا سرغړونه بللې ده. له بلې خوا د کونړ د والی وین عبدالغنی مسمم د پنځ شمی پورس ازادي رډیو ته ویلي چې پاکستان په تیرو څلور شته ساتونو کې د دانګام پر ولسوالۍ شپږ سو راکټونه ویشتلي چې له کابل یو خزه ټپی شوی او مالی زیانونه هم مړولې دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دی ویلامي په اولو سره دارت کړي چې ګواکې پاکستان په افغان خوره کې عملیات کړي. په اعلامیه کې همدار از راغلي چې پاکستان په خپلې خوره کې د هغو ترورستانو پر ضد عملیات کړي چې په خبره له افغانستان څخه راځي.
ازادي خبری مجله اوري.
په روزګان کې خلکو د سولې لپاره د پرلت خیمه ووهله. دا خیمه پرون ناوخته په ترینکوټ کې د هغې هدیرې ترڅنګ ووهل شوه چې په تیرو دوو کلونو کې د جګړې پر قربانیانو ډکه ده. لا ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
یعنی تر څو د خلک را سره وژني طالب هم زموږ سړی دي، که هغه اجره په ډکه دغه زموږ خلک دي، که دلته پ اجره په ډکه دغه زموږ خلک.
سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، تر څو چې مرو تر هغو پورې موږ سوله غواړو.
د دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت دغه خیمه خلکو د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په سیمه کې او د هایدرې څنګ ته چیرې چې د تیرو دوو کلونو د جګړې قربانیان ښخ دي او ښخېږي وهلې ده. په دغه هدیره کې چې دوه کلونه وړاندې یوازې لسګونه کسان شاخوا او اوس سلګونه ته رسېږي، په تېرو دوه کلونو کې د روانې جګړې له کبله وژل سوي دي. دغه پرلت کوونکو پر وسلوالو طالبانو او دولت غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو منځونو کې نور سوله وکړي. د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسېږي وایي تر هغو به خیمې ټولې نه کړي او ځانونه به هم له لوږې مړې کړي څو چې غوښتنې نه وي منل سوي.
نور موږ سوله غواړو چې په هره نګه سوله راځي باید سوله راشي. که څومره مرد سر پزیانن سول راځي مرتوله غواړو. نور مرغ ورور وژنه نه غواړو.
دغه د پاره راټولې چې دغه خیمه چې موږ ولیده دا به تر هغه ساتي چې یا سوله راغلې نه یا موږ دلته پېږه وځي او تږي به ورته ناستې چاره موږ نه لرو په دې کې به ناست
دا شپانس کاله موږ په دغه اور کې سوده کېږو وایم ځکه هغه سوځي چې اور یې اخیستی نو موږ بسته د جنګو ډېر د پوزې راغلي یو نور ټول افغانان خصوصا روزګانیان و سولې ته لیواله دي سوله غواړي
دی وای د هلمند د خلکو د هغه ژغم لا تړ کوي کوم چې د سولې لپاره پورته کړی دی او په خبره چې ل رواني جګړې ستړي سوي او نور د زغملو توان نه لري یادو پرلت کوونکو د غراس پر نړیوالو هم ژغ وکړ چې په افغانستان کې د روانه جګړه نور نه تودوي او په خبره چې د سولې ملاتړ دی وکړي
د نړیوالو سمودا غشتنه ده چې په افغانستان په سولې کې د مداخله نه کوي بلکې ملاتړ دی وکړي چې یو بین الافغانی سولې راسي په افغانستان کې افغانان یو د بل سره ورونه دی او د وروجنه سره بس کې دی سرکښین دی خپل سرکښین دی د نړیوالو سمودا غشتنه ده چې موږ دی په بشپړ توګه ملاتړ وکړي ځکه چې موږ سولې ته دی کار وکړي
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې لتیرو دوه کلونو رئیس دی افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکښې کې جګړه روانه ده چې د مسولینو په خبره د رواني جګړې ډېری قربانیان هم ملکی خلک دي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې خلکو له دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت خیمې وهلي دي چې دا لړۍ تر اورزګانه هم راورسېده د یادونې وړ ده چې په هلمند کې د پرلت دغه ډول خیمو شاوخوا دوې اونۍ تیریږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ازادي راډیو د خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده د خبرونې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمیسونه لولو د بوس چې زه ورته ګورم سمیسونه په مختلفو موضوعاتو دي هڅه کوو چې هغه سمیسونو ته لومړی توپ ورکړو چې هغه په افغانستان کې د سولې په ارتباط وي د پاکستان صدر اعظم هم وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې به د سولې لپاره د افغانستان له حکومت سره مرستې وکړي خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو ثبت شوي پیغامونه
السلام علیکم د ننګرهار د ولایت څخه په تماس کې یم زه د ډاکټر اشرف غنی ته دا یو پیغام پرې دیږم هم ډاکټر عبدالله ته هم لټورو چارواکو ته دغه چې کوم دغه ډېر زره کم اردو عسکر چې نیول کېږي دا باید زر تر زره په جلال آباد کې شروع شي ځکه چې دلته کم ترخیزیان عسکر دي دا ټول بیکاره بېروزګاره دي یو ځای کې نشي اخیستی کوم قمندانان ته ضمانت غواړي ضمانتونه نشي پیدا کولی نه هیڅوک ضمانت کوي د کمیسارۍ د خوانه شخصي ضمانت باید دو ته منظور شي زر تر زره دا هغه شټاټ شي او دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي او ډېر ښه ځوان ته د شخصي ځواک چې ورته وایي چې کم د اردو 80% د اردو نه معاش هر سواله دي دا غزه غواړم چې زر تر زره شټاټ شي په ننګرهار په ولایت کې لغمان کې شټاټ باید ننګرهار کې شټاټ شي
زه احمد د هلمند ولایت د کلایبو څخه تاسو سره په تماس یم د هلمند روډ زموږ زمکه ټوله ویوري دا اول اصل کال کې دي چې موږ عریضه هر کال حکومت ته کوو تر اوسه هیڅ نتیجه نه دا ورکړې موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ ته دا کې ورواڅوي او د ازادي رادیو با عزت او محترمانه ویناو نو کوو چې زموږ ځاګ سره مسؤلو ته واک پر ورورسوي السلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولې شي اوس ونړیواله موضوع راخلو او د خبرونه په روسي کې ستاسو اس ام اس سن لولو چین اعلان کړی چې د متحده ایالاتونو د نویو اقتصادي محدودیتونو په وړاندې به په هر قیمت چوي ودرې شي پکن کورستل هغه دا اعلان وکړ چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ له چین سره د رواني تجارتي لنجې په دوام امریکا ته د دهواد پر تجارتي محصولاتو د 100 میلیارډ ډالر اضافي تعرفې د لګولو پریکړه وکړه د اقتصادي چارو کارپوهان خبرداري ورکوي چې له دواړو خواوو د ځوابي اقداماتو په نتیجه کې تجارتي جګړه شایي پراخ شي په دې اړه نور تفصيل له احمد تکله
د چین د سوداګرۍ وزارت وایي چې دا هیواد له امریکا سره تجارتي جګړه نه غواړي، خو ویره لري چې دا جګړه پرې تحمیل نشي. د چین د سوداګرۍ وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شو وویل چې سپینه مڼې د کورنیو تولیداتو د پرمختګ پالیسۍ یا پروتکشنیزم ته دوام ورکړي، نو چین به یې پر وړاندې تر پایه او په هر قیمت ودرېږي. وروسته له دې چې متحدو ایالاتو په روانه اونۍ کې له چین څخه پر وارداتو 50 میلیارد ډالر اضافي تعرفه ولګوله، چین په ځواب کې د سویابین او کوچنیو الوتکو په ګډون د متحدو ایالاتو پر محصولات 50 میلیارد ډالر مالیه اعلان کړه. خو له دې یو ورځ وروسته د پنځشنبه په ورځ ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ناڅاپه د امریکا د سوداګرۍ استازو ته هدایت ورکړ چې د چین پر محصولاتو د اضافي تعرفې په اړه غور وکړي. د ټرمپ طرحې ته له دوهمې نړیوالې جګړې پر وروسته موده کې تر ټولو د لوی تجارتي جګړې په سترګه کتل کیږي چې ورسره په نړیوال مارکیټ کې د ونډو بیې هم راولوېدې. دا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې دواړه هیوادونه په تجارتي برخه کې د چین د تهاجمي تکتیکونو پر سر د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د ونډو بازارونه په دې هیله آرام شول چې امریکا او چین ښایي دې ستونزې ته د ډیپلوماتیک حل لاره پیدا کړي. خو د جمعې په ورځ وروسته له دې چې پیکینګ د ټرمپ د ګواښ په وړاندې د مقابلې ژمنه وکړه، د ونډو بیې بیا راولوېدې. سپینې ماڼۍ تېره شپه د ونډو د مارکیټونو له بندېدو وروسته د متحدو ایالاتو د سوداګرۍ د استازو دفتر ته امر وکړ چې د چین پر تولیداتو د 100 میلیارد ډالرو اضافي تعرفې په اړه غور وکړي او معلومه کړي چې دا تعرفه باید پر کومو تولیداتو ولګول شي. ښاغلی ټرمپ همدارس د کرنې وزیر موظف کړ چې د امریکایي کاروندګرو او کرنیزو تولیداتو د ګټو د خوندي کولو لپاره یو پلان جوړ کړي. ټرمپ په یو بیان کې وویل د چین د نامشروع تجارتي اقداماتو له کبله چې واشنگتن له کلونو راهیسې له پامه غورځولې دي، په امریکا کې زرګونه فابریکې ویجاړې شوي او میلیونونه وګړو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د امریکا او چین د روانې تجارتي جګړې ګواښ به اهمیت وخی او وای دا ستونزه لا هم د خبرو لاره حل کیدای شي. خو د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان خبرداري ورکوي چې د دوړو خواو په ځوابي اقداماتو کې د یو تجارتي جګړې نه نښانی ښکاری او خای دا جګړه پراخ شي.
مخکې مو په خبرونه کې ژمنه در سره وکړه چې د فیسبوک په اړه بل تاسو سره نوې معلومات شریک کړو، خو یو تازه راپور راغلی ده له هغه صرف نظر کوو. افغان چارواکي په ایران کې پر یوې افغانې ماشومې په جنسي تیری او د هغې په وژلو د تورن کس د محاکمې غوښتنه کوي. تفصیل له احمد تکله.
د ایران په مشهد ښار کې د جمعې په ورځ د داود علیزاده په کور کې د هغه د شپږ کلنې لور ندا علیزاده د ویر مراسم جوړ شوی وو. ښاغلی علیزاده د ازادۍ راډیو د تماس په ځواب کې تایید کړه چې لور یې د یو جنایت قرباني شوه. د راپورونو له مخې کوچنۍ ندا نږدې لس ورځې مخکې سهار وختي په ډوډۍ پسې نانوایۍ ته تللې وه چې یو سړی چې د دریو ماشومانو پلار دی دا خپل کور ته بوتله او له جنسي تیري وروسته یې ووژله. په مشهد کې افغان قونسل سید نورالله راغي لازادی رادیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او ویل چې د نوموړې پر وژنه یو تورن کس نیول شوی دی.
چنین جنایتی در حق طفل صورت گرفته و جنایتکار کسی که جنایت مرتکب شده هم اعترافات داشته به پلیس و واقعا یک جنایتی خیلی شدید و سنگین بود.
خغلی راغی وایي چې پر ندا علیزاده د هغه گاونډي لخوا چې په مخدرو موادو معتاد دی او کور یې د دوی کور ته نږدې و تیری شوی. افغان قونسل دا تاییدوي چې د ماشومه کور ته د ستنېدو پر مهال له جنسي ځورونې وروسته وژل شوې ده. په مشهد کې افغان قونسل ښاغلی راغي وایي دی هیله من دی چې د تورن دوسیه به ډېر ژر محکمې ته واستول شي.
امیدوار هستیم که به زودی قضیه او دوسیه زی به محکمه راجع بشه و انشالله که منتظر هستیم خیلی زود حکمی محکمه هم در مورد این شخص حد سری صادر بشه.
ندا علیزاده یوازینی افغان کډواله نه ده چې په ایران کې جنسي تیری پرې کیږي او بیا وژل کیږي. د دې ډول پیښو یو بل مورد د 1915 کال د وري حمل په 22مه نیټه تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د شپکلنې 27 قریشي تختول، د هغې وژل او بیا په اسیدو کې د هغې د مړي سوځول وو.
د د افغان بي سیم شرکت لاري ازادي رډو تاسو یو شمیر را رسیدلې سیمې سونه عبد الواحد مدقق له کابل لیکي ترڅو چې پاکستان د سولې په برخه کې عملی اقدامات ونکړي په خبرو یې باید دوکه نشو. محمد رحیم شرافت له کندهار لیکي تر هغه چې امریکا په افغانستان کې بي سولې نشرات لای. بشیر حبیب زای د لوګر له ازرې لیکي ګومان نه کوم چې د پاکستان د سرریاسم شاید خاقان عباسی خبري نتیجه ورکړي. دین محمد احمدی له هلمند پر استول اسمس کلی کی ک پاکستان لزړ وغوړی سول افغانستان تراتلی شي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکي د جګړې دواړه لوري باید د ملکانو ژوند ته پاملرنه وکړي او عبدالرحمن پر استول اسمس کلی کلی دی چې پر لټونه سول راولي.